د ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د مازیګر څلور بجې سوې، یک شنبه ده، د چونګاښ سرطان 12 د جولای 3. یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. پنجشیر کې د طالبانو چارواکي وایي په یوه ترافیکي پیښه کې یو طالب وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي نصر الله ملکزاده نن ازادي راډیو ته ویلي چې د پنجشیر د مرکز په مربوطاتو کې د چلوونکي د بې احتیاطۍ له کبله د یوه رینجر ډوله موټر د اوښتو په پیښه کې دغه مرګ ژوبله پیښه شوې ده. په کاپیسا ولایت کې د اوبو پر سر د لانجې په نتیجه کې یو تن مړ شوی. ویل سوي دغه لانجه د تګاب ولسوالۍ په تترخیلو سیمه کې پیښه شوې ده. د کاپیسا د امنیه قمندانۍ لپاره د طالبانو ویان عبدالفتاح فایز ازادي راډیو ته ویلي د نن سهار په دې پیښه کې بل کس ټپي شوی هم دی. طالبان وایي د قتل په تور یو کس نیول شوی دی. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې د یو مسافر وړونکي موټر د چپه کېدو په پیښه کې لږ تر لږه 19 کسان مړه شوي او تر لاسو زیات نور ټپیان شوي دي. دغه بس د سخت باران پر مهال په یوه غرنۍ سیمه کې له سړک څخه واوښت. د بلوچستان ایالت په شیرانی سیمه کې د پولیسو یو محلي چارواکي مهتاب شاه نن یک شنبه ویلي دغه بس له پلازمینې اسلام آباد څخه د بلوچستان مرکز کوکې ته روان و. او د روسیې په بلګرود ښار کې نن سهار د څو چاودنو په نتیجه کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. د یو ماشوم په ګډون څلور نور کسان په پیښه کې ټپیان شوي. د هغه ښار دی چې له اوکراین سره ګډه پوله لري. د بلګرود یو چارواکي ویاچسلاف ګلادکوف په ټلګرام کې ویلي دوی د پیښې د علت په اړه څېړنه کوي. په دغو چاودنو کې یوولس منزله استوګنیزه ودانۍ او 9 نور کورونه تخریب شوي دي. په دې خبرونه کې د دوه مسایلو تفصیل هم اوري. کابل کې د طالبانو لخوا د رابلل سوي غونډې له ختمېدو وروسته ځینو ښځو او نجونو اعتراضیه غونډه وکړه.
زموږ هیله همدا وه چې په دې جرګه کې به زموږ برخلیک معلوم شي، خو په متاسفانه چې دا معلوم نه شو او دا یو ډېر غیر عادلانه تصمیم دی.
د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره هم پر دې مسأله خبرې کوو.
ښځو ته حقوق نه ورکول کېږي، که څه هم دوی وایي موږ ژمن یو، اما بالاخره عملي بڼه باید ولري دا ژمنې.
لسګونه افغانان د ترکیې په دنګو غرونو کې شپنی کوي.
زه د دغو څارویو ساتنه کوم. وکاله کیږي چې په ترکیه کې شپنی کوم.
کونړ کې د ګورګورو د حاصلاتو په اړه هم په زړه پورې راپور اوریدلی سي.
په کونړ کې ډیره ده، په زیات اندازه د ګنجګل ګورګوره شوه، د مرورې شوه، دغسې نورو ځایونه هم راځي.
په اوکراین کې بیا د چاودنو او اور لګیدونو په پیښه کې د څو تنو د وژل کېدو او د ځینو ودانیو د زیانمنېدو راپورونه ورکول سوي دي. د نورو مطالبو تر څنګ د ورکو اجزانه پروګرام د خپرونې دوایي منیمایي کې اورېدلی سي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
یو ور بیا د خپرونې ته شرغلست. د راپورونو برخه ته ورزو. د طالبانو لخوا د علماو د رابلل سوي غونډې له پای ته رسېدو سره نن کابل کې ځینو ښځو د نجونو ښوونځیو د بند پاتې کېدو او له کاره د ښځو د راګرځول کېدو په تړاو اعتراضیه غونډه وکړه. د دې غونډې ګډونوالو ښځو طالبانو ته په خطاب کې وویل چې وبه وژل سي خو له خپلو حقونو څخه به تیرې نه سي. د غونډه د کابل انتقادي ښوونځي په نوم د یو بنسټ لخوا جوړه شوې وه. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د خزو په نفي کولو نه نفي کیږو. په ټولنه کې د خزو حضور ته د چوپاک او تاوتریخوالي د شتون په پرتله څو چنده زیاته اړتیا ده. دا هغه خبرې دي چې نن په کابل کې د خزو په یو اعتراضي غونډه کې طالبانو ته په خطاب کې وسوي. د طالبانو د حکومت له لوري د علماو له راغوښتل سوي درې ورځنۍ غونډې وروسته د خبرګونونو په دوام نن یک شنبه په کابل کې د کابل انتقادي ښوونځي په نوم د ښځو اړوند یو بنسټ یو اعتراضي غونډه کې طالبانو ته په خطاب کې خپلې غوښتنې او غږونه واورول. د دې غونډې یوې ګډونوالې آینور ازبک وویل
دا هیله ده چې د ښځو د پوهې کچه دوه قرنه اضافه او وړاندې د دوی له پوهې ده. په ټولنه کې د ښځو حضور د ټوپک او تاوتریخوالي په پرته مهم دی. په نفي کولو نه نفي کیږو، زموږ په کتمان کولو دوی خپله کتمان کیږي. ښایي ووژل شو یا هم اسیری کړل شو او یا ښایي څو ورځې چپ کړل شوی یو، خو د افغانستان د لسګونو بېچارو او بې وزلو ښځو لپاره به لسګونه د مارچ اتمې نیټې جوړې کړو. موږ نه چپ کیږو، نه ورک کیږو او نه کمیږو.
د دې غونډې یوې بلې ګډونوالې نازیه سهار بیا ادا وکړه چې ټولنه اوس له داسې یوې ډلې سره مخ شوې چې که پر وړاندې یو څه خلاف ویل کېږي د اورېدو او حل کولو پر ځای خلک په شکنجو وزلو او بندي کولو ګواښي. نوموړې وایي افغان ښځې به د نجونو د ښوونځیو او کار تر څنګ د خپلو ټولو حقونو غوښتنو ته دوام ورکوي.
افغان ښځې نن په پوراګاهۍ د حق غوښتنې میدان ته ننوتې. دوی باید پوه شي موږ به د ځان لپاره دې ته دوام ورکوو تر څو د نجونو د ښوونځیو دروازې پرانیسو. ښځې د خپلو ځانونو استازولي وکړي او په انساني ټولنه کې که ترلاسه شوه ځان ته سیاسي او ټولنیز هویت ترلاسه کړي.
دا ښځې وایي طالبان او هیڅ کومه بله ډله به پر افغان ښځو خپل نظرونه پلي نه کړي او نه به یې له حقونو بې برخې پات کېدو ته دوام ورکړای سي. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ویلي و چې د علماو په غونډه کې به د انجونو د ښوونځیو برخلیک روښانه سي، خو پرون د طالبانو د حکومت له لوري راغوښتل سوې درې ورځنۍ د علماو غونډه پای ته ورسېده او د انجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه هیڅ هم مشخص نسول. هغه څه چې له شپږم ټولګي پورته ټولګیو یو شمېر انجونې زده کوونکي یې هم ناهیلي کړي دي. د کابل ښار اوسېدونکي او د دولسم ټولګي زده کوونکي فرشتې ازادي راډیو ته وویل
همدا وه چې په دې جرګه کې به زموږ برخلیک معلوم شي، خو متاسفانه چې دا معلوم نه شو او دا یو ډېر غیر عادلانه تصمیم دی.
هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تازه معلومات ولرو، خو ویاندې عزیز احمد ریان ازادي راډیو ته یوازې دومره ولیکل چې معلومات نه لرو. د دې موضوع په تړاو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم خبرګون ښودلی او ویلي دي چې طالبان باید د انجونو ښوونځي پرانیزي. تمه دا وه چې طالبان به د علماو غونډه کې د ښځو د کار او انجونو د ښوونځیو مسله روښانه کوي، که څه هم د دې غونډې د پریکړه لیک په یوه ماده کې په عمومي ډول یې یادونه سوې وه، خو طالبانو تر اوسه هیڅ ډول خبره یا تبصره پرې نه ده کړې.
ومردل چې د طالبانو لخوا د علما او درابلل سوي غونډې لا پای ته رسیدو سره نن کابل کې ځینو شوزو او انجونو د شوونځیو د بند پاتې کېدو او لکاره د شوزو درګرځول کېدو په تړاو اعتراضیه غونډه وکړه. د شوزو د حقونو له فعالې ګل څنګه لمر څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې دغه ډول اعتراضونه په داسې سختو شرایطو کې څه پیغام رسوي.
دا ډول اعتراضونه طبیعي ده چې د نارضایتۍ او بې باورۍ پیغام لري، ځکه دوی نور له نامعلومه انتظار څخه ستړي شوي دي. نو تابان چې یعنی دوی ته حداقل لږ تر لږه یوه ټاکلې موده یا یوه موده ورته ټاکل شوې وه، چې یعنی په دې موده به بالاخره د فرزند د ښوونځیو دروازې خلاصېږي. د دوی پر مخ یا مثلا ورته ویل شوي وایي چې دوی کولی شي نور خپلو دندو ته راشي، ځکه چې اوس اکثریت ښځې متاسفانه په کورو کې نیول شوي دي. فقط ژمنې ورکړل شوي دي او په ژمنو باندې هیڅ تر اوسه عمل نه دی شوی. نو تابن دوی یو څه ناهیلي شوي دي. بالکل دا ډول اعتراضونه کولی شي لا هم د نارضایتۍ پیغام دوی ته راوړي او په دوی باندې کېدای شي په حکومت باندې بې باوره شي.
د طالبانو په درې ورځنۍ غونډه کې هم د ښځو د کار د حق او د نجونو د تعلیم د حق د غرض نور مسایلو په اړه کوټلې پریکړې ونسوي. د یوې ښځې یا نجلۍ په حیث تاسو دغه موضوع ته په کومه سترګه ګوري؟
مونږ دې ډول غونډو ته په دې سترګه ګورو چې متاسفانه د ښځو حقوقو ته درناوی نه کېږي، ښځو ته حقوق نه ورکول کېږي. که څه هم دوی وایي مونږ ژمن یو اما بالاخره عملي بڼه باید ولري دا ژمنې. په دې غونډه کې لږ تر لږه حداقل یو څو ښځو ته که وخت ورکړل شوی وایي چې پکې ګډون وکړي دا به ډېره ښه وای، خو خیر که ګډون کولو حق ورنه کړل شو، لږ تر لږه په دې غونډه کې د دوی د حقوقو څخه خو یادونې شوي وای، دفاع ورڅخه شوي وای، یوه مشخصه پریکړه شوي وای د دوی په حقوقو په هکله، تر دوی یو څه هیله پیدا کړي وای.
نړیواله ټولنه هم وایي چې د طالبانو له اوسنۍ ادارې سره د تعامل لپاره د ښځو د حقونو او د نجونو د تعلیم موضوع په لومړیتوبونو کې ورته راځي، خو د طالبانو د مشر له خبرو داسې ښکاري چې دوی هیڅ ډول شرطونه نه مني او خپله داخلي موضوع یې ګڼي. که د دوی په دریځ کې تغییر ناراضي دا وضعیت په بلاخره کومې خواته ځي؟
زموږ هیواد په یو سختو شرایطو کې دی، نو په داسې شرایطو کې زه فکر نه کوم چې یوازینۍ داخلي موضوعات بسنه وکړی شي تر څو موږ دا هیواد له داسې کړکېچ څخه راوباسو. نو په داسې شرایطو کې تابان چې نورو هیوادونو مرستو ته اړتیا ده، لکه څنګه چې دوی هم په هیوادونو باندې غږ کړی دی چې مرستې وکړي او مرستو ته اړتیا ده په مختلفو برخو کې، نو که چېرته دا ډول مرستې ونه اوسي یعنی نړۍ سره دوی اړیکې پریکړي، نو دا کېدای شي متاسفانه زموږ هیواد یو نامعلومه برخلیک سره مخ کړي.
د ښځو د حقونو فعاله ګل څنګه لمر وایي چې د ښځو او نجونو د ننني اعتراض په اړه یې راسره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
څلور بجې او لس دقیقې د ازادي راډیو ته غوږ یاست. که څه هم د طالبانو حکومت کابینې د روان میلادي کال د فبروري میاشتې پر لسمه نیټه پرېکړه کړې وه چې ناراجستره سیم کارتونه به بندوي، خو لا تر اوسه هم په بازار کې دغه سیم کارتونه خرڅېږي.
د ناراجستر شویو سیم کارتونو پیرو پلور هغه ستونزه چې د حکومت له بدلیدو سره سره په خپل ځای پاتې ده. که څه هم د طالبانو حکومت کابینې شاوخوا 15 میاشتې مخکې د دې سیم کارتونو د بندولو اعلان وکړ، خو لا هم په کابل او ولایتونو کې پلور او پیر شته. د کابل اوسیدونکي عصمت الله او په لوګر کې موبایل پلورونکي هاشمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په کوټسنګي کې د کوټسنګي د پلنه چې تیریږي همدلته د کراچیان دي او دوی د همدې ناراجستر شویو سیم کارتونو پیر او پلور کوي.
دلته زیاتره ورکو سره ناراجستره سیم کارتونه شته. کابل څخه راوړي په 350 افغانۍ باندې، دلته بیا په 650 افغانۍ باندې خرڅوي.
له ناراجستره سیم کارتونو ډیر خلک ځورول کیږي او په مختلفو جرایمو کې ترې استفاده کیږي. کله چې په داسې قضیو کې څېړنې هم کیږي، دا چې د سیم کارت کارونکي هویت معلوم نه وي، پیژندل یې سخت وي. زمزمه غزل چې خپل له نامعلوم شمیرو زوریدلې وای، دا چې ناراجستره سیم کارتونه په اسانه په بازار کې پیدا کیږي، ځینو ته د مزاحمت لار هم پرانستې ده.
بار بار زنګونه کول کارت ما په هول چې تاسو زنګ مکوئ، کورنۍ ستونزه پیښیږي، خو بیا هم زنګونه کول ترڅو زیدی ته مجبور کړم چې هغه خپل سیم کارت مات کړم.
د کابل اوسیدونکي نصرت الله ترنک هم له یوې نامعلوم شمیرې زورول شوی. هغه وایي په همدې خاطر خپل شکایت له مخابراتي شبکې سره شریک کړ، خو هغوی ورته ویل دا چې سیم کارت ثبت نه دی، ځکه دوی په اړه معلومات نشي کولای.
هغوی ته مو وایي چې دا کس ماته مزاحمت کوي، دا موقعیت یې راوښیاست، یاده یې راوښیاست، څوک دا ولې داسې کوي؟ هغوی جواب راته دا و چې موږ فقط کولی شو د نمایندګۍ له نمبر څخه یو زنګ ورته وخو او یو اختاریه په شکل ورکړو، یو توصیه ورته وکړو چې دې کس ته مزاحمت ما کوه، یا دې نمبر ته تاسو مزاحمت کوئ، که مو بیا ځلې مزاحمت کړی و موږ نمبر درته بندوو. خو ولې نور یې موږ ځکه نه شو کولای، موقعیت نه شو پیدا کولای. موقعیت له خیر ولې د مشخصات په دې خاطر موږ نه شو درته ویلی، دا سیم کارت له موږ سره راجستر نه ده.
دا چې د طالبانو حکومت د کابینې له پریکړې 15 میاشتې وروسته هم ناراجستره سیم کارتونه نه دي بند شوي، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له وزارت او د اترالې ادارې څخه مو په دې اړه معلومات وغوښتل، خو د یادو ادارو ویاندویانو له ژمنو سره هم د دې راپور تر خپرېدو له موږ سره معلومات شریک نه کړل. د معلوماتي ټکنالوژۍ یو متخصص هغه ملک سهار وایي، د ناراجستره سیم کارتونو بندول اسانه کار دی، خو که د بندولو لپاره یې پالیسي جوړه شي.
بندول ډېر اسانه کار دی، کوم خبرت شبکو ته معلومیږي نو هغه کولای شي، خو تر ټولو مهم د پالیسي نشته. یو باید هغه کوم میکانیزم چې د دې له مخه د سیم کارتونو ثبت شي ډېر واضح نه ده.
ښاغلی سهار وایي، ناراجستره سیم کارتونه د غیر قانوني پیښو په زیاتوالي کې مرسته کوي، او که یې مخه ونه ول شي دا مخالکو ترڅنګ به تاوان حکومت ته هم ورسیږي. د یادونې د چې د تیر جمهوریت حکومت په محل هم د ناراجستره سیم کارتونو د بندیدو په اړه اقدامات شوي وو، خو لا تر اوسه د سیم کارتونو د سړکونو لغړې نه دی ټول شوي.
د ناراجستره سیم کارتونو د ستونزو په اړه مو راپور واورید. لزګون افغانان د ترکیه په دنګو غرونو کې شپنی کوي او د خپل ګټي وټې یو برخه خپل هیواد ته استوي. ترکیه مالداران وایي چې د سیمې خلک شپنی نسی کولای، ځکه افغانان ګمارل دي. دا هم د سلطان محمد سرور د راپور جزئیات.
پنځه پنځوس کلن عبدالله عمری د لسګونو هغو چوپانانو څخه یو دی چې د ترکیې د اناتولیا په لوړو غرونو کې رمې پیایي. مالدار خلک خپلې میږې او پسونه ورسپاري چې د غرونو لمنو کې وڅروي.
زه د دغو څارویو ساتنه کوم. اوه کاله کېږي چې په ترکیه کې شپنی کوم. لومړی مې درې کاله کار وکړ او افغانستان ته ستون شوم، وروسته بیرته راغلم ترکیې ته. په تیرو څلورو کلونو کې زه دلته کار کوم. انشاءالله که روغم اتمه میاشت به بیرته افغانستان ته لاړ شم.
رمه یې له لرې غږ پیژني. عبدالله عمری یو مرکب هم لري چې خپل څوری او کالي پرې باروي. مصطفی اوچون د سیمې یو مالدار دی. دی وایي افغان شپنو ته ځکه اړ دی چې د سیمې خلک دا کار ښه نشي کولی.
حتی د مونږ د کورنۍ هلکان هم دا کار نه غواړي وکړي او نسي کولی.
شل کلن ځوان حفیظ هاشمی میمنی هم په سیمه کې یو افغان شپون دی. هغه وایي د مجبوریت له لاسه یې ترکیې ته پناه وړې او شپنی کوي. هغه چې ناست او د پسونو وړې قیچي کولې وویل،
په افغانستان کې زموږ ژوند ستونزمن او ناداري ده. تر څو سړی مجبور نه سي خپل ټاټوبی نه پرېږدي، نو ځکه موږ دلته راغلي یو چې د شپنی له لارې پیسې وګټو او بیرته یې خپلو کورنیو ته ولیږو چې ژوند یې وچلیږي.
حفیظ میږې هم لوسي او خاص مهارت پکې لري.
راتلونکی کال افغانستان ته ځم. جنگ ختم سوی، اوس طالبانو واک نیولی او جنگ ختم سوی، نو موږ ستنیږو. د طالبانو او حکومت ترمنځ جنگ کې د هیواد اقتصاد سخت زیانمن سو، خو اوس موږ غواړو بیرته خپل هیواد ته ستانه سو.
نهویشت کلن سلیمان اعظم یو بل افغان شپون دی. هغه وایي چې شپنی او په غرو رغونو کې یې ګرځېده خوښېږي.
د ما شپنی خوښېږي. شپنی ښه او موږ ته اسانه ده. کله چې زه ایران کې وم هلته مې ساختماني کار کوه، دلته شپنی کوم. دلته هم ساختماني کارونه شته، خو نسبت شپنۍ ته یې پیسې لږې دي. زما غرونه خوښېږي. د ترکیې غرونه ډېر ښایسته دي.
سلیمان اعظم وطن کې میرمن او دوه بچیان لري، څلور کلنه لور او و کلن زوی چې عکسونه یې په موبایل کې په جیب کې ګرځوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ. ازادي راډیو ته غواړیست. وروسته په خبرونه کې اوري چې پر ستور مزلو یا په ځناوردانو د یوې نوې څېړنې نتیجې شولې چې فضا ته تګ د انسانانو پر هډوکو اغیز کوي. خو اوس یوه نړیواله مسله د اوکراین له خارکیف سره پر پوله د روسیې په یوه سرحدي ښار کې تېره شپه د چاودنو او اورلګیدنو په پیښه کې د څو تنو د وژل کېدو او یو شمېر ودانیو د زیانمنېدو راپورونه ورکول سوي دي. نور تفصیل له نوریاس نورینه.
د اوکراین د خارکیف ښار پولې ته نږدې د روسیې د بلنګورود د سیمې والي ویلي چې تېره شپه د سیمې په مرکزي ښار کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او یو شمېر ودانۍ زیانمنې شوي، چې د روسیې د پارلمان یو غړي هغه د اوکراین لخوا د مستقیمې جګړې یو عمل بللی دی. د سیمې والي ویچسلاو انګلاکوف پر ټلګرام په یوه پوست کې ویلي چې په بلګورد ښار کې چې شاوخوا 400,000 تنه اوسي او د اوکراین د سرحد په شمال شاوخوا 40 کیلومتره کې پروت دی، د تېرې شپې په پیښه کې یو شمېر چاودنې شوي دي. هغه ویلي لږ تر لږه د اپارتمانونو 11 ودانۍ او 9 کورونه ویجاړ شوي یا زیانمن شوي دي. د انګلاکوف له ادا سره سم د 11 کلنې ماشومې په ګډون لږ تر لږه 10 تنه ټپیان شوي دي. د روسیې د فدرالي شورا یو غړي اندري کلیشیاس د دغې پیښې مسؤل اوکراین وبالا او زیاته کړه چې په بلګورود کې د ملکیانو وژل او د ملکي وګړو د تاسیساتو ورانول د اوکراین لخوا د مستقیمې جګړې یو عمل دی او په وړاندې باید د پوځي غبرګون په ګډون کلک ځواب وویل شي. د فبروري له 14 رئیس چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی په بلګورود او د روسیې په یو شمېر نورو سیمو کې دا ډول څو چاودنې او د اورلګیدنې پیښې شوي، خو کیف یې د یوې پیښې مسؤلیت هم نه دی اخیستی. د بلګورود پیښه داسې مهال کېږي چې د روسیې پوځ په اوکراین کې توغندوي بریدونو ته زور ورکړی دی. لکه چې په اوکراین کې جګړه پیل شوې، په دې هیواد کې په زرګونو ملکي وګړي وژل شوي او په میلیونونو له خپلو سیمو بې ځایه شوي، خو روسي چارواکو دا خبره رد کړې چې دوی ملکیان په نښه کوي. پرون شنبه هم د اوکراین د ختیځ په ځینو برخو کې سخت جګړې روانې وې. په تیره د لیسچیانسک ښار په شاوخوا کې چې د لوهانسک په سیمه کې یو ګڼ میشتی ښار بلل کېږي، دا د اوکراین د لوهانسک د سیمې یو له هغو وروستیو ګڼ میشتو ښارونو دی چې تر اوسه روسیې پرې بشپړه ولکه نه ده ټینګه کړې. یوه اونۍ وروسته له هغې چې څنګلوری ښار سیورودونسک په بشپړه توګه د روسي ځواکونو لاسته ولوېد، روسي ځواکونو په تېرو څو ورځو کې پر دې ښار راکیتي او توغندوي بریدونو ته دوام ورکړی. هغه ښارونه چې تر اوسه د روسي ځواکونو لاسته لوېدلي اکثر یې پر کنډوالو بدل شوي، چې سیورودونسک هم چې کله روسي ځواکونو ونیو له ورته برخلیک سره مخامخ شوی.
په کندهار کې د پنځو ولایتونو ترمنځ د کراتی سیالي پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه سیالي د کندهار د بدني روزنې ورزش ریاست په دولتي جمنازیوم کې د پنځو ولایتونو هرات، فراه، خوست، کابل او کندهار ترمنځ چې اونۍ وړاندې پیل شوې وې تېر ورځ ناوخته پای ته ورسېدې. د دې ریاست په وینا دغه سیالي چې د کندهار کراتی فدراسیون په مرسته ترسره شوې کندهار پکې لومړی مقام خپل کړ. له یادو سیالیو څخه مخه د کندهار منتخب لوبډلې جوړول او د ملي سیالیو لپاره چمتو کول دي. غور کې د 18 کلونو کم عمره فوټسال لیګ پرانستل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه لیګ تېر ورځ د 8 لوبډلو ترمنځ پیل شو. د فدراسیون په وینا دغه لیګ په 2 اونۍ دوام وکړي. د دې سیالیو ترسره کېدو مخه د فوټبال ورزش ته وده او د 18 کلونو منتخب لوبډلې ته د غوره لوبغاړو ټاکل دي. او منچستر یونایټډ د رونالدو د وتلو رسمي غوښتنې ته منفي ځواب ورکړ. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې د منچستر یونایټډ فوټبال لوبډلې پرتګالي ستوری کریستیانو رونالدو پلان لري چې د نړۍ تر ټولو مهم تورنمنټ د اروپا د اتلانو لیګ کې د لوبېدو چانس ترلاسه کولو لپاره د انګلستان لوبډله پرېږدي. که څه هم د منچستر یونایټډ سره د کریستیانو رونالدو د یوځای کېدو پوره کال نه دی تیر شوی، خو هغه غواړي دا ټیم پرېږدي. راپورونه د 28 کلن رونالدو دغه پریکړه د اروپا د اتلانو لیګ په سیالیو کې د هغه ګډون بولي. د معلوماتو له مخې د منچستر سره د رونالدو تړون 2 کلن دی چې د دریم کال لپاره د تمدید امکان لري، خو پرتګالي لوبغاړی نه غواړي چې د خپلې لوبې وروستی کال په داسې ټیم کې تیر کړي چې په راتلونکي کال کې د اروپا د اتلانو په لیګ کې ځای ونه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ګورګوري د هر اوړي موسم کې د کونړ په ځینو غرنیو سیمو کې پخېږي. جنې او هلکانې راټولوي، څوک خپل خوري یا خپلو خپلوانو ته لیږي. دا هم د دې موضوع تفصیل.
22 کلن سراج الدین د اسدآباد ښار کې پر یو لاسي کراچۍ 40 کیلو ګورګورې چولی او د سرک خې اړخته سره او سوزون کې لمر ته ولاړ دی. وایي خبره چې ګورګوري نجونی هلکان او لویان ټول خوښوي، او یو شمیر کسان خو یې خپلو دوستانو ته د ډالۍ په ډول نور ولایتونو ته هم وړي.
او د تحفې په شکل ننګرهار ته، کابل ته، لغمان ته، دیلا پوتم ته لیږل کیږي. دا وچېدم شي خلک د چیو سره خوري، ډېره خوږه میوه ده. د خوند لپاره خلکو د ګاړۍ نه اوچتوي، په لاس کې نیولې په لارې خوري. کیلو په 150 روپۍ، 150 روپۍ.
مروره هغه ولسوالي چې پکې د ګورګورو زیات قدرتي بوټي شتون لري. د همدې سیمې اوسیدونکي لیکوال او ژورنالیست محمد شعیب غروال راته وویل که څه هم چې ګورګورې د حاصل راټولولو په موسم کې یو شمیر کسانو ته د نفقې پیدا کولو وسیله ده، خو د دې ترڅنګ د خپل ارزښت له امله پښتو ادب او په ځانګړي ډول لنډیو ته هم لاره کړې، او زیات یې یا نجونو ته ویل شوي او یا هم نجونو ویلې دي.
د اوړي په موسم کې په غرونو کې ګورګورې پخېږي. د هماغه سیمو خلک غرونو ته ځي، ګورګورې راڅنډي، بیا یې راوړي بازار کې خرڅوي. په رېړو باندې انبار ختي او خلک ورځي او ګورګورې اخلي. دا د خلکو د کاروبار یو وسیله ده. هغه څوک چې دغه ګورګورې خوري، دغه توروالی، دغه سره د شونډو توروالی، دغه ټول شیان په ادبیاتو کې راغلي دي، ټپې ویل شوي دي او زیاتره د نجونو لخوا نه ویل شوي دي. ګورګورې تخره، ګورګور خوره، مومانې مال رالېږه، رنزور یمه.
د خلکو په خبره چې په تیرو جنگونو کې د کونړ د نورو ځنګلونو په څیر د ګورګورو ونې او بوټي هم وهل شوي، خو اوس حکومت ته په کار دي چې د نختارو، څیړیو او نورو ځنګلونو ترڅنګ د ګورګورې هم له وهلو وساتي. په کونړ کې طالب چارواکي بیا د ځنګلونو ساتلو او پالنه کې له ولسونو د مرستې غوښتنه کوي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
کونړ په زیاتو ولسوالو کې دغه ګورګورې وجود لري. د چړې غونتې یو کلک بوټی دی. چړې چې کمزای کې کېږي هغه ځایونو کې دا هم کېږي او خو خاصیت دا ده چې دا په ګرم علاقه کې ډېر کیږي او څنګه چې نور بوټي د وطن او د علاقې ښکلا ده نو دا هم یو میوه ده او د علاقې او ښکلا یو نوم ده. دا داسې بوټی ده چې هغه په خپله راخیږي، دته د اوبو هم ضرورت نشته ده او میوه هم ده. نو د ټول ولس نه همدغه غوښتنه ده چې په کوم علاقو کې دغه ګورګورې وجود لري د دغه د بوټو خصمانه وکړي، ساتنې وکړي او د وهلو نه وساتي.
د ګورګورو بوټي د کونړ، خاص کونړ، سرکانو، مربري، شلتن، شیګل، وټپور، اسمار، څوکۍ او د یو شمیر نورو ولسوالیو ترڅنګ د ډیورن کرخې بلې غاړې باجوړ او مومندو کې هم شتون لري چې له درکه یې هر کال خلک یو څه عاید ترلاسه کوي. د ګورګورو په اړه زیاتو شاعرانو او د ولسي ادب مینوالو سندرې او لنډۍ ویلي چې سندرغاړو پرې خپل محفلونه ګرم ساتلي دي.
پر ستور مزلو یا فضانوردانو د یوې نوې څېړنې نتیجې ښولې چې فضا ته تګ د انسانانو پر هډوکو اغیز کوي. نور له نوریاس نورینه.
پر اولسو ستور مزلو یا فضانوردانو چې نړیوالې فضایي اډې ته تللي دي، ترسره شوې څېړنې په نتیجه کې معلومه شوې چې د هغوی هډوکي 10% کوچني شوي دي. د دغې څېړنې نتیجه فضایي څېړونکو او ساینس پوهانو ته د دې بشپړ درک په لاس ورکوي چې فضا ته سفر د انسانانو پر بدن څه ډول اغیز کوي یا هغه مرحلې چې کولی شي د انسان بدن کوچنی کړي. لرې فضا ته د انسانانو د راتلونکو احتمالي ماموریتونو د مخه دغه نوې پوهه مهمه ګڼل کیږي. د دغې څېړنې په نتیجه کې په فضا کې د مایکرو جاذبې د شرایطو له امله د ستور مزلو د هډوکو د کوچني کیدو او هم په ځمکه کې د هډوکو لخوا د مدني تراکم د بیرته اخیستو په اړه نوي معلومات راټول شوي دي. دغه څېړنه پر 14 نارینه او 3 ښځینه ستور مزلو شوې چې متوسط عمر یې 40 کاله دی. دغو ستور مزلو په ترسره شوو فضایي ماموریتونو کې له 4 میاشتو نیولې تر 5 میاشتو پورې چې اوسط 5.5 میاشتې کېږي په فضا کې وخت تیر کړی دی.
ستاسو له پیغامونو
عبدالسماد یم، له کابل څخه تاسو ته پیغام پریږدم. د دینو علماو لخوا کومه غونډه جوړه شوې په کابل کې نن ورځ پای ته ورسېده. متاسفانه له اولې ورځې څخه تر اخرې ورځې پورې په دې غونډه کې کوم داسې څه چې د ملت هیله وه او خلکو ورته په سترګې لار وي چې هغه مهمې غوښتنې، یو د نجونو په وړاندې د شپږم سنف څخه پورته د مکتبونو اجازه ورکول او په هیواد کې د وروستي بحران ته یوه حل لاره ټاکل، چې علماو په دې باره کې هیڅ داسې څه مشخصه خبر ونه کړله او کوم دولس مادیز پریکړه لیک چې دوی خپور کړی په دې کې هم د څه مګونه لیدل. نو له هغه اولې ورځې څخه تر وروستۍ ورځې پورې په دې غونډه کې یوازې صفت او تقدیرول. نو زه ډېر تعصب کوم ځکه دلته یو خو په دې غونډه کې د ملت مهم خلک شتون نه درلود او نور هغه مهم څه سپکار و هغه ونسلو. وسلام
د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه. یم افغان زدران د خوست ولایت سپیر ولسوالۍ څخه در سره پلان یم. دلته چې کوم مرستې بهرنیو هیوادونو څخه خارجي دلته دا طالبان په خپل منځو کې سره ویشي او په نیمو شپو یې خپلو کورونو ته وړي. مسؤولو چارواکو څخه مې هیله ده چې مرستې په سمه توګه زلزلې ځپلو خلکو ته ورسوي او طالبان په خپل منځو کې سره ویشي او خپلو کورونو ته وړي او یو دوه بجې هو خلکو ته ورکوي چې کوم کورونه زلزلې اړنګ کړي، ځکه چې خلکو ورته پام نشي چې دا د غریبانو سره کومه کوي. نور ټول مرسته چې راځي دلته پول سوالۍ کې واسطې والا خلک او طالبان په خپل منځو کې سره ویشي. وسلام.
عبرت جن له هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ څخه دا پیغام درستوم. زما د امارت د لوړپور چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې په هیواد کې چې کوم ګرانتیا روانه ده، یا د شان ورځ په ورځ ګرانیږي، موږ د ډېرو ستونزو سره مخامخ یو، ځکه موږ په ناوې ولسوالۍ کې د زراعت په اوبه نه لرو چې موږ خپل کښتونه په اوبه کړو. یو لیټر تیل په 2.25-2.50 ته رسېدلی دي. نو موږ خوار او غریب خلک یو، زموږ وس نه پر رسېږي. د امارت د لوړپور چارواکو څخه مې دا هیله ده چې باید موږ ته دغه تیل ارزانه کړي یا اوبه رایله کړي چې موږ خپل کښتونه په اوبه کړو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته ژغیز یا صوتی پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211.